استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. تحولات تازه در رابطه با پیشرفت در کارهای کمیسیون انتخابات افغانستان. حکومت افغانستان از اثرگیری تلاش‌های صلح آمریکا در افغانستان استقبال می‌کند و وزیر دفاع ایالات متحده به عربستان سعودی رفته است. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد کشته شدن ده ها تن در ولایت ننگرهار را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده است. رئیسان جمهور ترکیه و روسیه امروز روی عملیات نظامی در شمال شرق سوریه گفتگو می کنند. و ناروهیتو رسماً بر تخت امپراتوری ژاپن نشست و 126مین امپراتور این کشور شد. سلام، خوش آمدید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد کشته شدن ده ها تن در ولایت ننگرهار را با شدیدترین الفاظ نکوهش کردند. به نقل از آنها در یک خبرنامه گفته شده است، نیاز است عاملان، سازماندهندگان و تنبیل کننده های این گونه اعمال شنیع هراس افغانانه پاسخگو باشند و به عدالت کشانده شوند. نمازگزاران روز جمعه در داخل مسجد محلی در ولسوالی هسکمین از سرگرم عبادت بودند که انفجار رخ داد. مقام ها کشته شدن بیش از 70 تن و زخم برداشتن ده ها تن دیگر در این رویداد را تایید کردند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این رویداد را در حساب توییترش محکوم کرده است. هم طالبان و هم جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در بخش‌های ننگرهار فعالیت دارند. مقام های قندوز گفتند در نتیجه درگیری که به دنبال حمله گروهی طالبان بر پسته پلیس در ولسوالی علی آباد ولایت قندوز صورت گرفته، به هر دو طرف تلفات رسیده است. انعام‌الدین رحمانی، سخنگوی فرماندهی امنیه قندوز، امروز بر رادیو آزادی در مورد رویداد دیشب بیشتر گفت.
11:40 مخالفین بالای پسته پلیس محلی ساحه قریه اسبگی حملات گروهیشون انجام دادن که در نتیجه جانبان تلفات داره. هم نیروهای امنیتی و هم گروه مخالفین آمار دقیقشان توانند مشخص نیست.
رحمانی افزود که پس از رسیدن نیروهای کمکی به محل، شورشیان عقب زده شدند. یک مقام محلی ولسوالی علی آباد بر رادیو آزادی گفت که 17 پلیس کشته شدند. این منبع که بنابر اجازه نداشتن صحبت با رسانه ها خواسته است نامش افشا نشود، افزود است که محمود ایماق، فرمانده پلیس محلی، و سید عالم، معاون اداری قماندانی امنیه این ولسوالی در میان کشته شده ها شامل هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده است که در این رویداد 20 مأمور پلیس محلی کشته شدند. رئیسان جمهور ترکیه و روسیه امروز در شهر سوچی روسیه روی عملیات نظامی و وضعیت در شمال شرق سوریه گفتگو می کنند. رجب طیب اردوغان در حال به شهر سوچی می رود که مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، هشدار داده است اگر کردها به بیرون شدن از شمال شرق سوریه اقدام نکنند، عملیات نظامی علیه آنها اثر گرفته خواهد شد. آتش بس موقت در عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین در شمال شرق سوریه شام امروز پایان می‌یابد. این آتش بس 5 روزه به میانجیگری ایالات متحده برقرار شد. ناروهیتو رسماً بر تخت امپراتوری ژاپن نشست و 126مین امپراتور این کشور شد. مراسم تاجگذاری ناروهیتوی 59 ساله دیروز در توکیو برگزار شد. مقام‌های بیش از 170 کشور جهان در این مراسم اشتراک کردند. او گفت سوگند یاد می کند که مطابق قانون اساسی عمل می کند و مسئولیتش را به عنوان نماد دولت و وحدت مردم انجام خواهد داد. ناروهیتو جانشین پدرش آکیهیتو شده است. ناروهیتو نخستین امپراتور ژاپن است که پس از جنگ جهانی دوم به دنیا آمده است. و نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب لیبرال کانادا به رهبری جاستین ترودو صدر اعظم این کشور اکثریت کرسی های پارلمان را در انتخابات فدرال به دست آورده است. پارلمان کانادا 338 کرسی دارد. اگر این حزب برنده شود، بهترین فرصت برای تشکیل حکومت برایش خواهد بود. پایان خبرها.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات و تحولات تازه در رابطه با پیشرفت در کارهای کمیسیون انتخابات افغانستان. حکومت افغانستان از سرگیری تلاش‌هایی که سول امریکا در افغانستان استقبال می کند. در گزارش‌های بین‌المللی می‌شنوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای ملاقات با رهبران سعودی به ریاض رفته است. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دهای تیم ثبات و همگرایی در مورد دخول کسای به یک محل مهم انتخاباتی را رد کرده. جزئیات بیشتر موضوع را از امید زهیرمل خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنوین که میحال در ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات بود افغانستان است. با مقامات، با مسئولین در محل صحبت های داشته، گزارش داره با هم بشنویم. آقای زهیرمل سلام و روز شما خوش، بفرمایین جزئیات تازه این موضوع رو بدین.
سلام زرغونه جان به شما و شنوندای عزیز. قسمی که شما یادآور شدین، بعد از ادهای تیم ثبات و همگرایی که گفته بود قطعی ویژه وزارت امور داخله که به تیاریو مسماست داخل مرکز دیجیتالی شده، امروز کمیسیون مستقل انتخابات یک نشست خبری داشت. اولا که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ادعاهایی که یک قطعی ویژه داخل دیتا سنتر یا مرکز دیجیتالی شده کاملا بی‌اساس خواند، اما یک چیز گفت که ما اطمینان میتیم به تمام مردم افغانستان، اولا که از پروسه شفاف حمایت میکنیم. تا اکنون تمام کارهای ما را به شکل شفاف پیش بردیم و هیچ کس اجازه نخواهیم داد که در کارهای ما مداخله کنه و یا خود ما از میان ما از 7 کمیشنرانشان یادآور شد که کسی در این پروسه دخالت زد. موضوع داخل شدن دو سرباز سیاریو یا اکتیویژه وزارت امور داخله به مرکز دیجیتالی مثل گونه یک داستان است، چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات میگه. کمیسیون مستقل انتخابات میگه که دو شب پیش دو تن از سربازان قطعی ویژه وزارت امور داخله که مسئول امنیت همین مرکز دیجیتال بود، همراه مسئولینش که یکشان مشاور امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات است، البته بالخصوص مشاور امنیتی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، همراه ازی به تفاهم میگه که هوا زیاد سرد است، ما فقط داخل دهلیز مرکز دیجیتال سنتر میشیم. مرکز دیجیتالی دو منزل داره. منزل اولش یک مرکز آموزش دهی است که در اینجا چیزی حساسی وجود ندارد. منزل دوم بالا یک مرکز دیتا سنتر است، مرکز معلوماتی ملی که تمام معلومات وارد از دستگاه ها وارد سیستم میشه. کمیسیون مستقل انتخابات میگه که همین دو دانه، همین دو سرباز فقط یک قفل غیر حساس. کمیسیون مستقل انتخابات باید یادآور شوم که میگه دو گونه قفل داره یا سیل، یک دانش از پلاستیک است که او حساس نیست، که او بم درهای عادی مثل که مرکز دیجیتال در در اولش است سیل پلاستیکی داره یا را میشکنه را داخل میشه، اما سیل دومی که فلزی است و او به مرکز معلوماتی یا دیتا سنتر قفل شده، تمام سریال نمبرشان به همراه ناظرین که در روز قفل شده به همراه ایزا شریک ساخته به او هیچ گونه برخورد نشده و حتی کسی دست به او نزده. شام امی روز که دو تان سربازای سیاریو داخل مرکز میشه، تیم ثبات و همگرایی رئیس ستادشان علی احمد عثمانی به کمیسیون مستقل انتخابات میآید. چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات میگه، بالا منزل دوم جایی که دیتا سنتر است میره میبینه که هیچ موضوع صورت نگرفته و فقط در دهلیز هر دو سربازا ششته و به خاطر که هوا سرد است اطمینانش حاصل میشه میره. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگه که این موضوع یک سوی تفاهم است اما بررسی خواهد شد و بعضی از موضوعات اختلافات هم که سوال رادیو آزادی بود در داخل کمیسیون مستقل انتخابات میگن کمیشنران ما مطرح ساختیم یا ادعاهای را رد کرد، در حالی که یک عضوی از کمیسیون مستقل انتخابات مولانا محمد عبدالله در نشست اینا حاضر نبود و حضور نداشت و اتهامات زیاد هم از سوی آقای عبدالله والای دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات وارد شده، اما پاسخ زیاد بود که هیچ اختلاف میان کمیشنران وجود نداره و تا اخیر در اعلام نتیجه ابتدایی دلیلشان گفت که شرکت در ملوک 4 روز پیش تضمین سیکیوریتی یا امنیتی را که او وقتش پوره شده بود، البته اکسپایر شده بود، به می خاطر یا هیچ معلومات را از 4 روز گذشته داخل نکرده و حال اجازه می ده که چون پس از تضمین دریافت کرده یا اجازه داره که معلومات داخل سیستم کنه. اما تیم ثبات و همگرایی دقایق پیش به رهبری علی احمد عثمانی که رئیس ستادشان است آمد و یک تضمین از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که آیا کمیسیون مستقل انتخابات این تضمین می دهد که در دیتا سنتر هیچ دست نخورده. کمیسیون مستقل انتخابات برایشان گفت که بله این تضمین ما می دهیم، اما بعد از این هم یا امرای کمیشنران و کمیسیون مستقل انتخابات یک جلسه در داخل هنگری که کمیشنران حضور داره جلسه گرفت، اما یک جلسه بی نتیجه که بر رسانه ها حاضر نشد و پس دموترهای خواهد شیستن رفتن. حال ما منتظر هستیم که بالاخره مرکز دیجیتال یا دیتا سنتر امروز پس به خاطر که یا میگه که 4 روز یا 2 روز میشه که هیچ معلومات هم داخل سیستم نشده و یا اجازه هم کارمندان خود نمیده به خاطر که یک قسم قرنطین واری است، ورود کسی هم به داخل کسی ورود هم کرده نمیتونه، داخل شده نمیتونه به مرکز. منتظر هستیم که آیا امروز باز خواهد شده یا خیر.
یک دنیا تشکر از شما آقای زیرمل، تشکر. شنونده عزیز، شنیدین که دو سرباز به دلیل سردی هوا فقط وارد مرکز تعلیمی، البته در منزل اول ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات شدن، قفل پلاستیکی را شکستاندن، قفل اساس شکستانده نشدن و مرکزی که در اونجا قبلا ادعا شده بود که گویا این سربازا وارد شدن، او مرکز در منزل دو قرار داره. این سربازا به منزل دو نرفته بودن به دلیل سردی هوا، چنانچه لحظات پیش از خبرنگار ما در محل شنیدین، به دلیل سردی هوا در منزل اول در دهلیز نشسته بودند. در این حال شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی از شکست شدن قفل دیتا سنتر، البته قفل پلاستیکی دیتا سنتر، ابراز نگرانی می کنند. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به رادیو آزادی گفت که این چالش باید به گونه بی‌طرفانه تحقیق شود. همکارم نورالله شایان با آقای رشید صحبت کرده و نخست درباره چگونگی این مشکل پرسیده.
بستگی به این داره که چه قسم وضعیت درست مدیریت میشه. ما توقع داشتیم، انتظار ماسکنسونی بود که اینها اول در قسمت تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی باید از زودتر با یک تصمیم تعدیل شده که در اونجا تاریخ جدید برای اعلام نتایج ابتدایی و همچنان اعلام نتایج نهایی وضاحت میداشت برای مردم میامدن و گرشایت میساختن. آنچه که مربوط به حادثه دیروز میشه که مثلا قفل و اشکفانن از بوده، انتظار ما بود که مثل مسکران خواب باید در ساعت اولیه باید در حضور ناظرین و مشاهدین و مطبوعات و قضایه رو میدیدن. خب گفتش که قفل دروازه عمومی باز شده و دروازه اصلی که مربوط به دیجیتال سندر میشه در اونجا که دام واقعی رخ نداده و قفل بجای خودش هست. باز این صورت جواب میکرد که اینها ناظرین امو شبه که حضور داشتن دعوت میکردن، نوها یاداش کردن امو مارای محلاکه در حضور از واقعی را اعلام میکردن، تفاوتی که وجود نداشت، قابل تشویش نبود و ما میرفتیم بدون اینکه کار توقف بتیم به طرف اجراات کاری خود.
رشید صاحب، از دید شما و یافته های شما چی را نشان میده؟ آیا این چالش هایی که به میان آمده و شکستاندن قفل دیتا سندر ای بر اساس یک برنامه و پلان صورت گرفته؟
شاید در اینجا موضوع بی‌تفاوتی یا نسبت یا سهل‌انگاری میشه که باشه عنوان بکنه. اگر نیاز جدی برای بحران سخن خواهد باشه و کسی میخواه که از این استفاده سو بکنن، بعد یک آدم عاقل این کار انجام نده که بیاید در یک کار که پیش همه گی واضح میشه و روشن میشه خود ملامت بسازه. اما در این حال کاری که به اساس سهل‌انگاری یا بی‌تفاوتی سو گرفته یا باید بسیار همون به عنوان کلام بشه نشه، اما قناعت طرفین باید حاصل شوه. یعنی دیگه بسیار مهم است ما چیزی که میگم که در اونجا کدام تفاوت نامده، در اینجا کدام دخل و تصالح صورت نگرفته، این میره به حرف و به زبان نمیشه. بیشتر خوب است که از راه تکنیکی این قناعت طرفین حاصل بکنیم تا پروسه بیشتر به طرف جنجال و بحران کشونده.
بله رشید صاحب، فعلا در یک مرحله اساس قرار داریم و قرار بود که نتایج ابتدایی هم در روزهای نزدیک اعلان میشد. برای حل چنین جنجال یا تنش چی باید صورت بگیره؟
فقط کمیسیون باید ابتکار عمل به دوش خود بگیره، وضعیت درست مدیریت بکنه. ناظرینی که از طرف کاندیدای انتخاباتی همون شب حضور داشتن و همون سیار نمبرای مهرلاک اینها با خود یادداشت کردن، اما خواسته شوند در این حال حضور آت دیده شده که تفاوت ها بین سیار نمبرای که فعلا در مهرلاک هست و اون شده که سوی گرفته تفاوت از یا نیست. اگر تفاوت نبود درست پیش برن، ولی اگر تفاوت وجود داشت بدان باید قدم های بعدی بررسی های تخنیکی واضح شود. کمره ها مثلا چک شود، کارهای که سوی گرفته کدام کمپیوتر ها، این ها بررسی شود تا که زمینه برای اعتماد و برای پیشرفت کار مساعد شود.
یوسف رشید، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود. شنونده عزیز، قبل از ادامه گزارش ها توجه کنین به چند خبر اقتصادی از همکارم نسیم شفق.
در یک نمایشگاه بین المللی در ریاض پایتخت عربستان سعودی، برخی از محصولات زراعتی افغانستان نیز به نمایش گذاشته شده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه میوه خشک و تازه، جلغوزه، زعفران، گیاهای طبی و برخی تولیدات دیگر زراعتی این کشور به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه با همکاری وزارت زراعت و بخش باغداری و بازاریابی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا مؤسسه چمپ راه اندازی شده. 16 غرفه به افغانستان اختصاص داده شده.
آقای رستمی میگوید که به نمایش گذاشتن محصولات زراعتی افغانستان در این نمایشگاه 3 روزه میتواند در زمینه بازاریابی برای محصولات این کشور بسیار مفید واقع شود. در جریان سال جاری میلادی تولیدات افغانستان به ویژه محصولات زراعتی این کشور در برخی از کشورهای دیگر نیز به نمایش گذاشته شده و قراردادهای زیادی برای خرید آن به امضا رسیده است. کار ایجاد جنگلات پسته در 1000 هکتار زمین در ولایت بادغیس آغاز شده است. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس امروز به رادیو آزادی گفت که این جنگلات پسته در ولسوالی های قادس، آبکمری و مقر این ولایت ایجاد می شود. آقای ملکزی همچنین می گوید که علاوه بر این جنگلات چراگاه های برای مواشی نیز در ولایت بادغیس ساخته می شود. بخش عمده از پسته افغانستان در ولایت بادغیس تولید می شود. پسته بادغیس به دلیل کیفیت بالا بسیار شهرت دارد. مقام های محلی بادغیس می گویند که با ایجاد جنگلات تازه پسته در این ولایت میزان تولید پسته افزایش یافته و اقتصاد مردم این ولایت نیز رونق می یابد. و پول افغانی با برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود. 1 دلار امریکایی 78 افغانی و 30 پول، 1 یورو 86 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ 100 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
وزیر دفاع امریکا به عربستان سعودی رفته. این سفر در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته و رئیس جمهور روسیه هفته گذشته به ریاض رفته بود. همکارم آرش همایون موضوع را دنبال کرده و در استدیوز. آقای همایون سلام و روز شما بخیر. مارک اسپر در عربستان سعودی با کیها ملاقات میکنه؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، در حالی که تنش‌ها بین امریکا و ایران افزایش یافته و همچنان روسیه تلاش میکنه تا نفوذ خود در شرق میانه بیشتر بسازه، مارک اسپر وزیر دفاع امریکا یا پنتاگون به عربستان رفته که با مقامات ارشدی کشور گفتگو کنه. این سفر نخستین مسافرت آقای اسپر از تابستان امسال که به حیث وزیر دفاع امریکا مقرر شده به عربستان سعودی محسوب میشه. انتظار میره که آقای اسپر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات بکنه و در مورد روابط دو جانبه با این متحد کلیدی امریکا در شرق میانه گفتگو کنه. عربستان سعودی رقیب منطقوی ایران است و رهبری ائتلاف بین المللی بر ضد شورشیان حوثی را در یمن به عهده دارد. ایران از شورشیان حوثی در یمن حمایت میکنه. آقای اسپر با رسیدن به شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی با قمندان مرکز فرماندهی مرکزی امریکا در شرق میانه که مسئول عملیات نظامی در افغانستان و شرق میانه است همچنان ملاقات کردند. از ماه می سال 2018 میدادی با خارج شدن دونالد ترامپ از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میدادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافتند. وضع دوباره تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران شدیداً تحت فشار قرار داده و سلسله حملات اخیر در خلیج فارس که واشنگتن در او تهران متهم کرده بر شدت تنش‌ها افزوده. تهران دست داشتنده این حملات را رد کرد.
از افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران یاد کردین. با افزایش این تنش‌ها اقدامات اخیر آمریکا در شرق میانه چی بوده؟
بله، با افزایش تنش‌ها ایالات متحده به خاطر تقویت دفاعی عربستان سعودی حدود 3000 نظامی اضافی آمریکا را به این منطقه اعزام کرده که تجهیزات و پرسنل مدافع هوایی و تیارات نظامی او شامل است. آژانس خبری رویترز گزارش داده که تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج نیروهای کشور از شمال سوریه که تهاجم نظامی ترکیه بر این منطقه به تعقیبش صورت گرفت، سوالات را در مورد تعهدات آمریکا در برابر متحدانش به وجود آورده. همچنان این حرکت باعث انتقادات بر آمریکا شده که گویا به کردهای خیانت کرده که در مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش متحد نزدیک آمریکا بودند. آژانس خبری رویترز همچنان میگه که هی حرکت آمریکا راه را برای روسیه باز کرده تا نفوذش در شرق میانه افزایش بده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان سفر هفته گذشتهش به عربستان سعودی که نخستین سفرش در 1 دهه گذشته بود، نفوذ در حال افزایش مسکو در این منطقه متبارز ساخت. یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده به آژانس خبری رویترز گفته که آمریکا هنوز هم می‌خواهد و حیث یک گزینه برای انتخاب متحد در شرق میانه دیده شود.
با تشکر از شما.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سلسله جدید از سفرها و دیدارهای زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان آغاز شده. آقای خلیلزاد در آستانه برگزاری اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو وارد بروکسل شده و با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیدار کرده و در مورد صلح افغانستان صحبت‌های داشته. شنونده عزیز، حکومت افغانستان از سرگیری تلاش های امریکا برای آغاز مذاکرات صلح، البته آغاز مذاکرات دوباره صلح با طالبا استقبال کرده، ولی حکومت افغانستان روی موقف اصلی خود که امانا صلح با مالکیت و رهبری افغان ها باشه تاکید دارم. همکارم آرزو قیاسی جزئیات بیشتر موضوع را دارم.
پس از لغو مذاکرات 11 ماهه صلح میان آمریکا و طالبان، اکنون با سفر تازه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، امیدواری ها برای از سرگیری مذاکرات صلح به میان آمده است. وزارت دولت در امور صلح و شورای عالی صلح افغانستان با استقبال از تلاش های آمریکا برای آغاز مذاکرات صلح میگویند که محوریت حکومت افغانستان نباید در این جریان فراموش گردد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورت که حکومت افغانستان در این پروسه نقش اساسی را نداشته باشد، این پروسه به جای نمی انجامد.
ما از علاقمندی کشورها مثل امریکا و مسکو استقبال می کنیم و اگر دولت افغانستان مالک این پروسه نباشد و در این پروسه نقش اساسی را ایفا نکند، این پروسه موفقیت ندارد. طالبا تقاضای مایی است که خشونت ها را کاهش بدهند، آتش بس برقرار کنند تا ما بتوانیم قدم های بعدی را به خاطر پروسه صلح افغانستان
برداریم. عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان از طالبان خواست تا این بار بر موضوعات که روند صلح را متضرر ساخته و سبب کندی این پروسه می شود پافشاری نکنند. سفرها و دیدارهای تازه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به هدف ارزیابی و دریافت راه حل برای رسیدن تلاش ها به صلح با طالبان دوشنبه از بلژیم آغاز شد. وزارت خارجه امریکا دیروز در یک خبرنامه گفته که آقای خلیلزاد پس از بلژیم به فرانسه و روسیه خواهد رفت. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پیوند به سفر آقای خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته که صلح همیشه اولویت افغانستان بوده و این کشور زمانی به یک صلح پایدار و با عزت میرسد که این پروسه توسط دولت افغانستان رهبری شود. در حالی که حکومت افغانستان خواهان محوریت و رهبری در مذاکرات صلح هستند، اما وحید مجده یکی از آگاهان سیاسی که موضوع صلح با طالبان را از نزدیک دنبال میکند میگوید که مذاکرات جدید وجود نخواهد داشت چون توافق از قبل صورت گرفته و تنها بحث امضای آن باقی مانده است.
طالبان به صراحت گفتند که ما با حکومت افغانستان به عنوان حکومت مذاکره نمی کنیم، انتخابات در تحت سایه اشغال برای ما نامشروع است و مذاکرات دیگر وجود نداره، بلکه امضای قرارداد امضای متوافقنامه است که نهایی شده. این چیزی است که طالبان را با آقای خلیلزاد گفتن و خلیلزاد هم به این توافق داره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه سپتامبر پس از حمله در منطقه ششدرک کابل که در نتیجه آن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند، گفتگوهای کشورش با طالبان را لغو و از تجدید حملات بر این گروه خبر داد. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
با تشکر از شما آرزو جان. شنونده عزیز، قابل ذکر است که وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بعد از بلژیم به فرانسه و روسیه میره. در ادامه اعلامیه آمده که آقای خلیلزاد در بروکسل و پاریس با مقامات اتحادیه اروپا، ناتو و ملل متحد روی ارزیابی برای دریافت بهترین راه به خاطر تسریع تلاش هایی که صلح افغانستان صحبت می کنم. وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته که آقای خلیلزاد در مسکو با نماینده های روسیه و چین بر افغانستان روی منافع مشترک که به پایان جنگ در افغانستان بیانجامه گفتگو خواهد کرد.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر داریم. ولی حالا ساعت 1:30 از همکارم ژکفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد کشته شدن دهاتن در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار را با شدیدترین الفاظ نکوهش کردند. نمازگزاران روز جمعه در داخل مسجد سرگرم عبادت بودند که انفجار رخ داد و بیش از 70 تن کشته شدند. مقام های قندوز گفتند در نتیجه درگیری که به دنبال حمله گروهی طالبان بر پوسته پلیس در ولسوالی علی آباد ولایت کندوز صورت گرفت، به هر دو طرف تلفات وارد شده است. رئیسان جمهور ترکیه و روسیه امروز روی وضعیت در شمال شرق سوریه و عملیات نظامی در آنجا صحبت می کنند. ناروهیتو رسمن بر تخت امپراتوری ژاپن نشست و 126مین امپراتور این کشور شد. و نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب لیبرال کانادا بر رهبری جستین ترودو صدر اعظم این کشور اکثریت کرسی های پارلمان را در انتخابات فدرال به دست آورده است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر د مبارزه ځانګړي خبرونه لا ازادي راډیو نه.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علی فساد اداری یا میک دومین گزارش تعقیبی نظارتی خود در مورد آسیب پذیری های فساد اداری وزارت معادن و پترولیم را نشر کرد. این کمیته میگوید که وزارت معادن و پترولیم سفارش های این کمیته در مورد مبارزه با فساد و آسیب پذیری های وزارت معادن از درک فساد را مد نظر نگرفته و ادامه کند که هیچ پیشرفتی نسبت به گزارش تعقیبی نخست صورت نگرفته است. در ازادی رادیو درنو آوریدون که در عدالت او لفساد سرد مبارزی خبروانی تا خرقل است. زه حسیب الله تلاش در عبیدالله عبیدی با تخنیکی همکاری در دیونه در عدالت او لفساد سرد مبارزی خبروانه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان په قانونو او پټرولیم وزارت کې فساد، شکایتونو، ستونزو او لاسته راوړنو ته ځانګړې شوې ده. د دغې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند سیحون کمګار او له فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې یا میک د ارتباطاتو مسؤول ښاغلی مدثر اسلامي له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ښاغلی مدثر اسلامي زموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی اسلامي خبرونه ته راغلاست. په پیل کې ستاسو د راپور په اړه باندې پوښتنه وکړ، لکه څنګه چې ما په پیل کې ویلي دا ستاسو دوم څیړنیز تعقیبي راپور دی چې په د افغانستان په قانونو وزارت کې د فساد په اړه باندې دی. جزئیات غواړو له تاسو څخه وپوښتو.
مننه. سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د قانون او پټرولیم وزارت کې د اداري فساد د شته ارزونو په اړه یو لوی او جامع ارزونه خپره کړله، او په هغه کې د ترڅنګ چې اداري فساد په وړاندې زیانمنونکي ساحې په نښه کړلې، د هغو ستونزو د حل لپاره او د خلاو د ډکولو لپاره یو سل او یو نوی سپارښتنې یاد وزارت ته په ټول سکتور کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره وړاندې کړلې. او لاغین ورسته دا دویم سهرنیز راپور ده چې د میک د سهرنې ارزونې کمیټه یا میک د کار طریقه په دې ډول باندې ده چې د لویو ارزونو له خپرولو نه وروسته د خپلو سپارښتنو د تطبیق او پلی کېدو په اړه بیا څارنه کوي او په روبوار ډول باندې د سپارښتنو د تطبیق په اړه څارنیز راپورونه خپروي. نن لکه څنګه چې په راپور کې یادونه وشوه د دې سپارښتنو د تطبیق او پلی کېدو په اړه دویم څارنیز راپور خپور شو چې په هغې کې مخکې هم یادونه وشوله د وزارت د راپورونو په اساس باندې چې موږ ته رارسېدلي دي او د څارنې او ارزونې کمیټې د څارنې د ټیم د مشاهداتو او ارزونو په اساس باندې ښیي چې تر اوسه پورې 13 سپارښتنې په بشپړ ډول باندې پلي شوي دي او 43 سپارښتنې داسې دي چې په نیمګړي ډول باندې پلي شوي دي او لا بشپړېدو ته یې وخت پاتې ده.
ډېر ښه ښاغلی اسلامي، په ټوله کې کرا شوه په دې اړه باندې چې تر ډېره پورې دغه سپارښتنې په کومو برخو کې وي، یعنی هغه اساسي ستونزې یا هم هغه د فساد موارد چې تاسو په دغه وزارت کې پیدا کړي وو او لازم مو وګڼله چې د دې موضوعاتو سره د مبارزې لپاره یا د فساد دغه مواردو سره د مبارزې لپاره ورته سپارښتنې وکړي، هغه کوم موضوعات وو؟
په ټوله کې دا سپارښتنې د قانونو په اړه چې کومه زنجیره موجوده ده، له اکتشافي مطالعاتو نه شروع بیا د قرارداد تر ورکولو او استخراج پورې دا ټوله پروسه پکې شامله وه. د هغې لومړۍ او اصلي ارزونې چې ترسره شوله په هغې کې درې لویې ساحې د قانونو د سکتور د اداري فساد په وړاندې د ځانمنونکو ساحو په توګه باندې په ګوته شولې چې هغې کې غیر قانوني ډول باندې باج اخیستنه د وزارت په کچه یا په ټوله کې د سکتور په کچه، کمزوري اداره او کمزوری ظرفیت، او په ټوله کې د حساب ورکونې او شفافیت نشتون هغه ساحې وې چې بیا مشخصې زیانمننې پکې موجودې وي او سپارښتنې تر ډېره حده پورې د همدغه زیانمننو د کمولو او ختمولو اړوند وړاندې شوې وي.
ډېر ښه. ما یک موضوعی که وجود داره ای که در میخلاصی گزارش کمیته مک به دست ما هست، یک دو چیز متناقض وجود داره، دو جمله متناقض. یکی که میگن از هنگام نشر نخستین گزارش نظارتی در 25 آگوست 2019 هیچ پیشرفت دیده نشده است. باز متعاقبا گفته شده که بیشتر پیشرفت‌های در تطبیق سفارشات از تصویب قانون جدید معادن سرچشمه می‌گیرند و شامل مواردی چون اظهار چهره سیاسی و اینا را، یعنی پیشرفت اندکی صورت گرفته. در یک جای هیچ پیشرفتی دیده نشده، در جای دیگه هم ای است که پیشرفت اندکی صورت گرفته. اگر روشن شود که به چی معناست؟
مننه. په دې اړه یو تخنیکی خبره چې دا چې تاسو ورته ښه متوجه شوی، هغه دا ده چې د میک د کار طریقه ده چې د هر څارنیز راپور لپاره د معلوماتو د راټولولو یا له وزارت نه د راپور د لاسته راوړلو یو مشخصه موده لري چې د آگست په 15 باندې د لومړي څارنیز راپور د خپرېدو او د معلوماتو د راټولولو موده خلاصه شوې وه. نو په عملی ډول باندې لاغینه وروسته وزارت نوې پرمختګ نه دا کړی چې موږ ته راپور کړی او موږ بیا هغه تایید کړی او په مرکزی او ولایتي سطحه باندې، خو دا درې نوې سپارښتنې چې موږ وایو تطبیق شوې دي هغه په واقع کې لا هماغه لومړني څارنیز راپور له مودې نه راپاتې وي، خو چون موږ موده پوره شوې وه د معلوماتو د راټولولو منګ مجبورن د خپل طریقې کار په اساس باندې په دویم څارنیز راپور کې شامل کړل. نو تناقض نه ده، صرف یو تخنیکی بیلوالي ته ضرورت و چې هغه ترسره شوی.
ډیر زیات مننه چې تاسو دا موضوع روښانه کړه. یو بل خبره ده چې غواړم پرې تاکید وکړم چې ستاسو د ویناو پر اساس باندې د کانونو او پټرولیم وزارت یوازې په دریو میاشتو کې په دې توانېدل چې ستاسو د لومړي څارنیز راپور په پرتله یوازې دریم اورد تطبیق کړی. دغه څه ده یعنی هغه وخت وویشت سپارښتنه وې، اوس دیرش، یعنی یوازې درې سپارښتنې زیاتې تطبیق شوې په دې دریو میاشتو کې.
هو، په دې اړه یوه یادونه ضروري بولم چې ستاسو له لارې لوستونکي او اورېدونکي هم دې ته متوجه شي او د رسنیو همکاران هم چې پرمختګ مونږ د دوه برخو کې دواړو ته پرمختګ وایو. هغه سپارښتنې چې په بشپړ ډول باندې خود پلي شوي دي او هغه سپارښتنې چې په نیمګړي ډول باندې پلي شوي دي، یعنی پلي کېدلې شروع شوي دي خو لا بشپړې شوي نه دي، دا دواړه پرمختګ دي. یعنی په دې اساس باندې موږ وایو چې د لومړي څارنیز راپور او د دویم څارنیز راپور د دواړو پرمختګ دیرش سپارښتنې بشپړ ډول باندې پلي شوي دي او اته څلوېښت سپارښتنې پلي کېدلې پیل شوي دي خو لا بشپړتیا ته وخت پاتې ده. یعنی دا دواړه په پرمختګ کې حسابېږي. خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، منګه هغه سپارښتنې د پلي شوي بولو چې منګه ته وزارت راپور راکړي دی، هغې په اړه اسناد هم راته چمتو کی ورسره دی، هغه د دې لپاره چې ثابت کړي چې دا واقعا دا پرمختګونه شوي دي. بیا موږ خپل داخلي طرزالعمل په اساس باندې ځو، د مرکز په کچه او د ولایاتو په کچه باندې هغه پرمختګونه وریفا یا تاییدوو. که د موږ داخلي طرزالعمل عملونه له هغه اسنادو سره برابر وخیږي او هغه پرمختګونه تایید کړي، بیا یې موږ په خپل ګزارش کې د پرمختګ په شکل باندې شاملوو. خو ځینې وخت داسې هم کېږي چې د وزارتونو محترم همکاران په بېلابېلو وزارتونو کې دا کار ترسره کېږي. یاد ده چې د موږ د معلوماتو د راټولولو له هغې مودې نه وروسته موږ ته پرمختګ خپل راولېږي چې هغه بیا موږ په راتلونکي څارنیز راپور کې شاملوو. مثلا د دویم څارنیز راپور لپاره د معلوماتو راټولولو موده د سپتمبر په تر پایه پورې وله. اوس که وزارت موږ ته د سپتمبر لپای نه وروسته یوه ورځ وروسته پرمختګونه را لېږلي او اسناد هم ورسره وي، موږ انتظار باسو د دریم څارنیز راپور په موده کې هغه تاییدوو او هغه سپارښتنې چې د تایید وړ وګرځي هغه بیا په دریم څارنیز راپور کې د پرمختګ په اړه په شکل باندې راپور کوو. او تر هغه دا پروسه موږ پرې باندې تایید کړي نه وي، وزارتونه کېدای شي د دې ادعا وکړي چې پرمختګ څه وای ده. موږ هم په دې موقف کې اگر ردونه چې پرمختګ به څه وای نه وي، خو تر څو موږ خپل داخلي طرزالعمل پرې باندې تطبیق نکو او تایید نکو، د پرمختګ په ډول باندې راپور کولای نه شو او دا کار موږ نه کوو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مدثر اسلامي. تاسو ته بیرته راګرځم. اخې کامگار، شما به برنامه خوش آمدین. خوشحال هستم که در مورد ادعاها و همچنان گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ای که وزارت شما هنوز هم پیشرفت نداشته و هم پیشرفت اندکی در سفارشاتی که به خاطر مبارزه با فساد اداری در وزارت محترم شما پیشنهاد کرده بودند صورت نگرفته، عکس العمل شما در مورد گزارش چیست؟
سپاسگزاری میکنم. تشکر از شما. وزارت معدن و پترولیم با آنچه دیدگاه استراتژیکش است، هر نوع نظارت را به دیدی قدر نگریسته استقبال میکنه. هر نهاد محترمی که میاد و به نظارت میپردازم ما نه تنها استقبال میکنیم، کمک هم میکنیم و از این اقدام خوشحال میشیم. کمیته محترم میک هم مطابق آنچه در سال 2017 پیشنهاد خود وزارت معدن و پترولیم بود، میاد به ارزیابی نکات آسیب پذیر فساد اداری میپردازه. در سال 2018 ما گزارش اینها را داشتیم که طی 191 سفارش آمدن آنچه نکات آسیب پذیر بود برای ما پیشنهاد کردن. ما نه تنها اینجا خوشحال شدیم، استقبال هم کردیم، رفتیم اقدام کردیم تا به سمت بهبود وضعیت کار کرده باشیم. در تازه ترین مورد من میتونم از 25 آگست امسال آغازگر باشم. کمیته محترم میک گزارش تعقیبی اول خود به نشر رساند در 25 آگست سال 2019 و در تاریخ اول سپتامبر سال 2019، یعنی دقیقاً 6 یا 7 روز که سپری میشه، اینا تقاضای گزارش مکرر میکنن. این در واقع نشان میده که وزارت هر قدر هم با سرعت که رفتار بکنه در 5 الی 6 روز که نمیشود ما تغییرات فایش را شاهد باشیم. بعدش در تاریخ 4 سپتامبر سال جاری وزارت معدن و پترولیم خواهان جلسه وضاحت دهی در مورد بعضی از سفارشاتی که مبهم بود از طریق کمیته محترم میشه، و در این جلسه ما پیشنهاد دادیم که باید اون میاده که برای سفارشات گذاشته شده به تمدید بره. کمیته محترم در تاریخ 17 سپتامبر برای ما ذریعه یک ایمیل رسمی دلایل تمدید این تقاضایی که ما داشتیم که باید زمان تمدید شود دلایل تقاضا کردن. ما خوشبختانه توانستیم در تاریخ 19 سپتامبر تمامی دلایل خود اسناد ساخته برشان ارسال بکنیم، ولی متاسفانه در تاریخ 29 سپتامبر یعنی دقیقا 10 روز وقتی از این ارسال دلایل سپری میشه، اینا هم تقاضای تمدید رد میکنن و در ضمنی که رد میکنن درخواست گزارش دوم میشن. ما توانستیم در تاریخ 6 اکتبر در آخرین مورد به تاریخ 6 اکتبر گزارش دوم خود از پیشرفت‌های سفارشات برشان ارسال بکنیم، ولی اونها دقیقاً دیروز 19 اکتبر دیروز بعد از ظهر برای ما ایمیل ارسال میکنن که ما نمیتونیم این همه گزارشاتی که شما در این دوره ارسال کردین ببریم به دست نشر در گزارش دور دوم خود بگذاریم و فردا قرار است که ما نشست خبری داشته باشیم گزارش خود به نشر برسانیم. یعنی ما هم میخوام اینجا از آدرس گزارش ارسالی 6 اکتبر دفاع بکنم. ما در 6 اکتبر گزارش ارسال کردیم، در گزارش خود دقیقاً گنجانیدیم با اسناد 116 سفارش تکمیل شده موجود است، 51 سفارش در حال اجرا، 11 سفارش غیر قابل تطبیق و 14 سفارش غیر مرتبط. این گزارش تاریخ 6 اکتبر ماست. خیلی خوب میشد کمیته محترم مستقل نظارت و ارزیابی از فساد اداری یا کمیته مک قبل از اینکه به نشر گزارش بپردازه یک بار با وزارت معادن و پترولیم هماهنگی میکرد. ما با وجودی که چندین بار تقاضای مکرر خودخواهان جلسات شدیم، حتی به سوی معین پالیسی وزارت که در جلسه اشتراک بکنه، شما بیاید در مورد گزارش جدیدی که تهیه کردین میخواید به نشر برسانین، ممکن نکات مبهمی در اون موجود باشه، ممکن موضوعاتی در اون موجود باشه که برای ذهنیت عامه نتونه درست افهام تفهیم بکنه. خیلی خوب است که ما در یک جلسات داشته باشیم. متاسفانه حاضر به چنین جلسات نشدن، این هماهنگی درست برای برگزاری جلسات صورت نگرفت.
دلیلش واضح ساختن که چرا؟
خب دلایل مطرح نمیشه وقتی ما تقاضای جلسه میکنیم، اونا به جلسه حاضر نشدن که جلسه به دریافت صورت میگرفت، یعنی درست جلسه هماهنگ نمیشه. بیشتر وزارت معدن و پترولیم به این عقیده است اگر ما میم گزارش نظارتی نشر میکنیم چون به دیدگاه عامه گزارش نظارتی را میسپاریم، خیلی خوب است یک بار با وزارت مربوطه با نهاد مربوطه هماهنگی صورت بگیره تا اگر ابهاماتی وجود داره، در اونجا مشکلاتی وجود داره که ممکن سوال باشه، خیلی خوب است که سوالات حل شوه و گزارش جامعی به نشر برسه تا هم ما بتونیم از او هم وزارت معدن و پترولیم نتیجه بخش برش باشه، هم نهادهای نظارتی دیگر، هم حکومت و سرمایه گذاران. ولی وقتی ما گزارش نشر میکنیم که وزارت معدن و پترولیم از گزارش قبلی که نشر کرده بودیم، یعنی از تاریخ 25 آگست الی امروز صرف 3 سفارش پیشرفت داشته، این در واقع ذهنیت سرمایه گذاران مخشوش میسازه که حتما وزارت معدن و پترولیم در خصوص سکتور صنایع استخراجی پیشرفت کار نداشته. در وضعیت حساسی که ما قرار است چندین پروژه معدنکاری به مقیاس بزرگ خود به اعلان داوطلبی ببریم، میتونه ذهنیت‌های منفی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد بکنه که در واقع میتونه یک دیدگاه منفی را در میان عامه مردم خلق بکنه. خیلی خوب بود یک بار هماهنگی صورت میگرفت، هرچند که تعهدات شفاهی در سه هماهنگی صورت گرفته بود که ما بعد از این گزارشات یک نشر میکنیم یک بار با شما در جریان گذاشته میشه، ولی خیلی فکر میکنم شاید کار موثر ای بود که قبل پیش از اینکه گزارش به نشر برسه یک هماهنگی با وزارت معدن و پترولیم صورت میگرفت.
تشکر. خغل اسلامی، تاسو د قانون او پترولیم وزارت په یو زمانی قید کې راګیر کړی دی او دوی وایي چې دوی پوره همغږي ونه کړه، حتی هغه لیدنو یا جلسو ته چې اړتیا وه په دې برخه کې د دې راپور د خپرولو څخه مخکې تسره شوی وي او په دوی ستاسو څخه او تاسو له دوی څخه وضاحت غوښته وي، هغه هم ونه شول. ظاهرا د دوی د خبرو معنا دا وه چې تاسو په دې کې ناغېړي کړې ده. څه فکر کوئ، آیا واقعا تاسو د دې لامل ګرځېدلی یاست، یا د ښاغلي کمګار په وینا چې هغه د قانون او پټرولیم وزارت په اړه باندې یو بې باوري رامنځته کړی؟
مننه کامګار صاحب ته سلامونه او درناوی. زمنګ او د وزارت او پټوله کې د حکومت او ټولنې هدف خو همدا ده چې په ټولو حکومتي سکتورونو کې او په خاص ډول باندې هغه سکتورونه چې د عوایدو لمخه د ملي شتمنیو ارزښت لري هغه کې اصلاحات رامنځته او د اصلاحاتو د راوستلو په نتیجه کې د خلکو باور او مؤثریت په هغه کې ډیر شي. کارمګار صاحب هم یادونه وکړه په راپور کې ورته اشاره شوې ده چې زمونږ اصلي ارزونه د 2018 کال په اکتوبر کې خبره شوې ده. کارمګار صاحب چې د تنگ زماني وخت خبره کوي دا هم ضرور یادونه ورته ضروری بولم چې موږ سارنیز راپور په درې میاشتو کې خپرو خو د دې لپاره چې اصلي ارزونې له خپرولو نه وروسته وزارت یو څه ډېرې مودې ته ضرورت لري تر څو د دې سپارښتنو توضیح او تشریح ورته وسي که څه مبهم یې هغه واضح سي ورته او بیا تطبیق پیل سي. یعنی په شپږو لومړیو میاشتو کې باید لومړی سارنیز راپور حداقل خپور شوی وای خو هغه له شپږو میاشتو نه هم ډېر وخت کې په نه شاوخوا نه یا لسو میاشتو کې خپور شو او دویم سارنیز راپور یې نږدې د 12مه میاشت په دې کې خپریږي. یعنی که موده او زمان په نظر کې نیسو نو دا اوږده موده هم باید په پام کې ونیسو چې وزارت د هغه لازمې چټکتیا په اساس باندې د تیر یو کال په جریان کې حداقل 50% شاوخوا سفارښتنې باید تطبیق کړې وای چې داسې نه دي سوي. یعنی دا واضحه خبره ده چې د وزارت له خوا نه د سیاسي ارادې شتون مونږه په رسمیت باندې پیژنوم د هغه ستاینه هم کړې ده خو په کار کې د چټکتیا نشتون او له ځان سره د سپارښتنو د پلي کېدلو مخامخ کېدل دا یو واقعیت ده چې دواړه اړخونه باید ومنو او د هغې د حللارو په اړه فکر وکړو. دا چې مونږ له وزارت سره هماهنګي درلودله کلم درلودله دا د مونږ د پروسیجرونو په اساس باندې مونږ د اصلي ارزونې په ترڅ کې هر وړه او لویه موضوع له وزارت سره په همغږۍ او د وزارت له توافق نه وروسته او د مونږ د خپلو تاییدي میکانیزمونو نه د وتلو نه وروسته هغه ارزونه کې شاملوو او د ارزونې راپور هم د وزارت له نهایي توافق یا د هغوی له تفسیرو اخیستلو نه وروسته بیا خپرو. خو سارنیز راپورونه لږ فرق لري. مونږ د خپل داخلي طرزالعمل په اساس باندې د خپلو سپارښتنو تطبیق په خپلواک او مستقل ډول باندې ترسره کوو. که مونږ د خپلو سپارښتنو د پلي کېدو څارنه هم له وزارتونو په اصطلاح په فرمایش باندې ترسره کړو بیا هغه د مونږ خپلواکي او هغه ناقدانه نظر چې په څارنه کې باید ولرو هغه تر پوښتنې لاندې راتللی شي. د هماهنګۍ او د همغږۍ په اړه مونږ دا خبره نه منو چې مونږ همغږي نه ده کړې له بېلابېلو سکتوري وزارتونو سره خو د څارنیزو راپورونو طرزالعمل کې لږ فرق څه ده چې مونږ له خپرولو د وروسته هغه له وزارتونو سره د تفسیرې لپاره یا د هغوی د موافقې لپاره نه خپرو ځکه مونږ د معلوماتو د راټولولو په موده کې له وزارت نه د هغو سپارښتنو شمیر او په اړه یې اسناد غواړو چې دوی پلي کړي دي په بشپړ ډول باندې یا پلي کېدل یې ورته پیل کړي دي. بیا له هغې نه وروسته یو بله مرحله دا ده چې مونږ هم هغه د خپلو تخنیکي او تخصصي میکانیزمونو او لارو چارو په مرسته باندې هغه د تاییده یو مرحله هم پې باندې طی کوو او هغه چې تایید سي د مونږ له خوا نه هغه بیا په خپلو سارنیزو راپورونو کې شاملوو او که تایید نه سي یا معلومات مونږ ته د معلوماتو د راټولولو له مودې نه وروسته راورسېږي هغه مونږ ردوو نه ځکه مونږ تر اوسه په دې باندې باوري سوي نه یو. مونږ هغه خپل تخنیکي لارې چارې پې نه دي کارولي. مونږ اوس هم د وزارت چې کومه ادعا لري چې 116 سپارښتنو په اړه اسناد مونږ ته وړاندې کړي دي د راتلونکي سارنیزې دورې په جریان کې به دا مونږ تایید کړو. هغه سپارښتنې چې تایید شولې خدای دې وکړي چې ټولې تایید سي. مونږ خو د یوې مستقلې او خپلواکې ادارې په توګه باندې چې فساد سره مبارزې په برخه کې کار کوو دې ته هیله من یو او دې ته خوشحالیږو چې وزارتونه تر ډېره وکولی شي چې سپارښتنې پلي کړي او اصلاحات رامنځته شي پکې.
ډېره مننه ښاغلی اسلامي. یو موضوع چې دلته ښه واضح شوه په دې زه او اوریدون کې هم پوښول چې تاسو د کاری طرز عمل په پراساس باندې فرق کوي، خو خغل کامګار ویلي چې تاسو تیر ورځ له دوی سره دا موضوع شریکه کړی، ورته ویلي دي چې مونږ دغه خپل دوم راپور خبرو د دغه شریکولو څخه یاد دغه خبر د وزارت دغه خبر د ویلو نه هدف تاسو څه وو؟ آیا غوښتم دوی سره همغږي رامنځته کړي یا غوښتم دوی ته هغه کوم موارد چې تاسو نشر کړي دي یا نشروي چې نن مو نشر کړل دوی ته مو تیر ورځ دا وښودل چې یعنی دغه موضوعات مونږ نشرو، دوی نظر مو غوښته، یعنی کلا هدف تاسو څه وو؟ دینه
مننه په ټوله کې زه دقیق متوجه نه وم چې کامګار څه منظور دا و چې مونږ دوی ته وایلی دي چې
سبا دا کوي. بله، دوی چې پرون مونږ ته وویل شول چې مونږ سبا دا راپور خبرو او دغه موضوع مونږ سره شریک شوه ده.
پټولا کې نیټه د سارنیز راپورونو د خبرولو نیټه ځای او تنظیمات موږ په داخل کې کوو له وزارتونو سره، هغه د همغږي او د شریکولو لپاره موږ باندې کوم الزام نشته ده. د خبرولو تر سرحده پورې کېدای شي موږ وزارت ته خبر ورکو چې سبا ته د سارنیز راپور پریس کانفرنس ته، خو دا په دې اړه چې هغوی پرې تبصره وکړي یا هغوی ځواب ورکړي په اړه یا هغوی خپل موقف په اړه اعلان کړي، په دې اړه د دې هدف لپاره نه ترسره کیږي دا کار.
ډېر زیاتمنه ډېر ښه. خو یو تفاوت چې مخکې تاسو ورته هم اشاره وکړه هغه ده چې تاسو ویلې دوی په ټوله کې دېرش سپارښتنې تطبیق کړي دي او کوم څه چې خغل کمګار ادا کوي هغه لسلو نه زیات سپارښتنه وایي چې دا په عمومي توګه باندې تطبیق شوی دی. که څه هم سپارښتنو کې درې دوه پنځه لس شمیر کې تفاوت وي، د بش فکر کوم ډېر جدي موضوع نه دی، حل وړ خبره به وي، خو دا چې په دیرش سلنه یا څلوېښت سلنه په لږ نه زیات په دغه سپارښتنو په تطبیق کې مبالغه وي، تاسو یو ارقام ورکوي او خغلی کامګار بل موضوع یادوي، فکر نه کوي چې دا خپل د نه هماهنګۍ یا هم د اداو د پړبللو یو بل لاره ده؟
بالکل، موږ خو په همدې باور باندې یو چې د څارنیزو راپورونو په دوره کې د سپارښتنو د پلي کېدو په اړه پر وخت راپور ورکونه، چې دا وزارتونه هم د هغه ابتدایي توافق په اساس باندې چې موږ له ادارې سره کوي د ارزونې په پیل کې هم ضرور ده چې دا کار باید وزارتونه ترسره کړي، او هم د ولسمشر او اداري فساد سره د مبارزې د عالي شورا د هدایت په اساس باندې وزارتونه باید په هغه ټاکلي وخت کې د سپارښتنو د تطبیق په اړه هم راپور د منګ ادارې ته وړاندې کی او هم اړوند اسناد ورته وړاندې کی ترڅو منګه د هغه څارنیز دورې په جریان کې هغه تایید کړی شو او خبر مختاګ منګه راپور کړلی شو. خو متاسفانه د قانون وزارت له لوري دا ځلی دا کار لزان سره مخامخ شو، همدا و چې هغه د وخت د تمدید غوښتنه وکړه، خو منګه د قانون وزارت د ارزونې ترڅنګ په نورو سکتورونو کې هم ارزونې لرو چې د هغو د څارنیزو راپورونو د خپرولو تقسیم اوقات مخکې له مخکې تایید سوی ده او له اړونده ادارو سره شریک سوی ده. نو که منګه په یو راپور په نیټه کې تغییر راوسته، هغه د دې لامل کېده چې له نورو راپورونو په نیټو کې هم تغییرات راولو، نو ځکه موږ ته دا کار د مودې تمدیدول سخت کار ښکارېده او دا تر سره نشو.
در کل شما در قسمت دادن قرارداد چقدر استقلالیت دارین؟
بله، در خصوص دادن قراردادها ما دو نوع قرارداد داریم، یکی قراردادهای معدنکاری به مقیاس کوچک، قراردادهای معدنکاری به مقیاس بزرگ. وقتی ما از قراردادهای معدنکاری به مقیاس کوچک میگیم، کاملا یک سیستم است که ما استقلالیت کامل داریم، سیستم آنلاین ساخته شده، هر سرمایه گذار محترم از طریق سیستم میاد داخل میشه، یعنی کاملا یک دیتابیس هست، در هر ولایتی که خواسته باشد ساحت معدنکاری به مقیاس کوچک بخواه و میتونه آنلاین داخل شوه و با آنلاین داخل شدن میتونه راحت هر قرارداد را که خواسته باشه اونجا اپلای بکنه.
فرم و دانمی لدی چه پخبرونه که مگردون رو کرد، از شما هم بسیار زیاد تشکر، تا برنامه آینده خدا نگهدار.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده،
هر دو قربان هستن که خانه ما بمب زد.
11 سال شده که
کارای دفتر مردم واسه خود خود دگر نشد.
خدا من از دست دادم. نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00420221121308 07084620.